السلام علیکم ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم په خبرونو کو د ایران پلازمینه تهران نن د افغانستان لپاره د تماس سیمه ایزې ډلې په نوم د یوې غونډې کوربه ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې د دریم سیاسي ریاست سرپرست زاکر جلالی نن شنبه ویلي د بلنې له ترلاسه کولو سره سره د طالبانو استازو د تهران په غونډه کې ګډون نه دی کړی په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د کوربه هیواد د ځانګړي استازي ترڅنګ د چین روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري د تماس سیمه ایزې ډلې لومړی غونډه چې د همدغو هیوادو استازو پکې ګډون کړی و پروسه کال د سلواغې میاشتې پر نامه په کابل کې جوړ شوی و په پلازمینه تهران کې د نننۍ غونډې د اجنډا ډیر جزئیات نه دي څرګند خو د تېرې سې شمې پورز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي و د تماس سیمه ایزې ډلې په غونډه کې به د دوهې د درېیمې غونډې په اجنډا نسبتا ډیر تمرکز وشي ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې د جون په 1 دوه ورځنۍ غونډه پیل شي په بدخشان کې د یوې غونډې د خویدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او 5 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی باختر خبري اژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن راپور ورکړی چې دغه پیښه د یومګان ولسوالۍ په جوخاندره کې شوې د افغانستان ځینو رسنیو په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د رئیس محمد کامګار په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه کسان د غونډې په لمن کې په کار بوختو چې دغه پیښه وشوه باختر اژانس په عین حال کې د جاوز جان بلخ پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی د ترافیکی اصولو د نه رعایت د چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د زیاتو ترافیکی پیښو اصلي علت ګڼل کیږي د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اوورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د 4 منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اوورونو کې 159 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور یعنې 14 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په دې نړیوال جام کې چې د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوی د افغان لوبغاړو دویمه لوبه او دویمه بریا وه د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه وه په بله مسابقه کې بنگلاديش وتوانید په 2 وکټو سریلانکا ته ماتې ورکړي نن د کابل پوښت مخام په 2 بجو هالند له جنوبي افریقا سره او د شپې په 9 بجو دوه سیال ټیمونه استرالیا او انګلستان لوبه لري د اسرایلو پاوز پرون تایید کړ چې د پنځمې پرزې د غزنی په مرکزی برخه کې د ملګرو په بخښنه سره د غزې په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو پر یو خونځي په حمله کې ولس د دوی په خبره افراطي وسلوال وژلې دي مخکې د وژل شو شمیر نه خول شوی وو د پنځمې پرز اسرایل د غزې په نصیرات سیمه کې چې د زرګونه بې ځای شو کسانو په کې برخه اخیستې ده هغه خونځي وویشت چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ار ډبلیو ایچ لوی سیمه ته نږدې شهدا الاقصا روختون بیا د وژل شو شمیر و شیات کړی ده د اسرائیل پاوز په یو اعلامیه کې ویلي دوی د ولسو تنو تروریستانو د هویت تر تثبیت وروسته چې له ښوونځي فعالیت کوو دغه حمله کړې ده او د اوکراین هوایی ځواکونو نن شنبه ویلي د دوی هوایی مدافع او د سیارو بی پیلوټ الوتکو ښکاری ډلو د اوکراین پر څلورو سیمو د روسیې د 1400 بی پیلوټ الوتکو له جملې څخه نه یې نسکوره کړي د دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوی پر مرکزي سیمه پولتاوا جنوب ختیځه سیمه زاپوروژیا او دنیپر پتروفسکی او همدارنګه په خارکیف سیمه په ایران کې د شاید په نوم جوړ شوی الوتکې نسکورې کړای شوی د اعلامیې له مخې د روسیې له کورسک سیمه یو توغول شوی X-52 روسي میزایل هم وشتل شوی دی د دغه سیمې والی سر هیلی ساک ویلي د تیر شپې د بی پیلوټ الوتکو حملې تجارتي او د استوګنې ودانۍ د غراز د برېښنا تاسیسات زیانمن کړي د اوکراین په نورو سیمو کې د نورو زیانونو جزئیات نه دی په ډاګه له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته دا خبرونه لوستل شي راځو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغانستان لپاره د تماس سیمه ایزې ډلې دوه غونډه د طالبانو له ګډون پرته د ایران په پلازمینه تهران کې پیل شوه ویل کېږي چې تمرکز به د دوهې په راتلونکي غونډه وي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د کرکټ مینوالو ته دا چې راشد خان د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان بریا ډیره لویه او مهمه بللې
نور ته دې بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دواګانه کې یاد ساتي ډیر غره بریا ده سپیشل ورلد کپ کې نو دا د لوبغاړو مهنت ته زاس دعا وو
د نړۍ ګوټ ګوټ کې د افغانستان دغه بریا اکسل عملونه پاره ولیدین افغانان څه وایي
نیوزیلند غونتی یو قوی لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله. موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړو خبرې هم لرو چې د چمن د پارلات سره د تشدد په ارتباط څرګندونې کړي.
د ډي سي آفیس څخه دوی گرفتار کړي ول په غیر قانوني توګه باندې په دوکه باندې او دغه وروسته پر دوی تشدد هم کړی وو. نو موږ دا وخت راغلی یو د کرایم برانچ تاړې مخته ولاړ یو.
لغزې هم تازه جزئیات درکو. دا چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشیان امنیت شورا ته وایي د غزې په روانه جګړه کې هم اسرائیل او هم حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مامزه صفی الله ستانکزای د شفیق عیار په تخنیکی ملتیا خراغلاس ویم. رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د تماس سیمه ایز ډلې دوه مغونډه د طالبانو له ګډون پرته د ایران په پلازمینه تهران کې پیل شوه. که څه هم د دې غونډې جزئیات تر اوسه ډیر نه دي رسنیز شوي، خو د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې په دې سره به په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان لپاره د تماس سیمه ایزې ډلې دوهمه غونډه نن د جنتما د طالبانو له ګډون پرته پیل شوه. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډي هیواد ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي، د افغانستان په چارو کې د چین د ولسمشر ځانګړي استازي یوشیا یونګ، د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ګډون کړی. که څه هم د دې غونډې تر اوسه ډیر نه دي رسنیز شوي، خو د ایرانی رسنۍ رفته راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي که څه هم په دې برخه یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هېواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د مهر په نوم یوې بلې ایراني رسنۍ بیا ویلي چې ښاغلي باقری د افغانستان لپاره د سیمه تماس ډلې دویمې غونډې ته وویل، په تیرو نږدې دریو کلونو کې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخ دی چې په ځینو مواردو کې په ټکو د افغانستان واکمنان لاسته راوړنې لري او په ځینو مواردو کې ستونزې لا هم دوام لري. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د ډېرو ستونزو او ننګونو اصلي لامل د دې هېواد پراختیا او اقتصادي ودې ته نه پاملرنه او د ده په خبره د اشغال منفي اغېزې دي، او ټینګار یې وکړ چې د دې غونډو تر ټولو مهم مشترک پیغام دا دی چې دوی باید یوازې د افغانستان د ستونزو په کارولو پورې محدود نه وي، بلکې د هغې هېواد د ننګونو او ستونزو د هواري لپاره حل لارې وړاندیز کړي. په دې غونډه کې د نورو هېوادونو د څرګندونو او دریځ په اړه د دې راپور تر خپرېدو معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو د طالبانو حکومت په دې ناسته کې ګډون نه درلود. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالي د جون فاطمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم دوی ته بلنه ورکړل شوې وه خو ګډون یې ونه کړ. نوموړي زیاته کړې چې دې غونډې ته بېلابېلو هېوادونو بېلابېل نمونه ورکړي او ویلي دوی تمه لري هغه غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید د نویو میکانیزمونو د شکل ورکولو پر ځای له معمول او مخکې جوړ شوي میکانیزم نه استفاده وشي. دا په داسې حال کې ده چې د تماس سیمه ایزې ډلې لومړۍ غونډه د سلواغې په نهمه په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا یولسو هېوادونو استازو ګډون کړی و. په تهران کې د سیمه ایزې ډلې دا ناسته داسې مهال ده چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له دېشمې څخه د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لخوا طالبانو ته د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د ښځو سولې او امنیت او د بشري حقونو د یولسو نورو سازمانونو د غیر دولتي کاري ډلې د لیک ملاتړ کړی دی. هغه په ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې د دوهې په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلکې دوی غوښتنې هم باید واورېدل شي. د افغان ښځو د حقونو فعالان هم په دې غونډه کې د ښځو حضور او له هغوی سره خبرې مهمې ګڼي. فیروزې عزیزي دغه مسله تعقیب کړې او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو افغان فعالان د دوی په دریمه غونډه کې د افغان خزو د حضور یاد دوی پر موجودیت او دوی ته لومړیتوب ورکول باندې ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د جمعې په ورځ په خپله اکسپانه د ښځو سولې او امنیت او د بشري حقونو د 12 نورو نړیوالو سازمانونو د غیر دولتي کاري ډلې د لیک په ملاتړ ویلي د دوی په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکراتو کې ګډون وکړي بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل سي. د دغو ښځو او د بشري حقونو ولس نورو سازمانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یاد لیک کې لیکلي چې د دوه هېوادو د غونډې اعتبار په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع او د خبرو اترو په میز کې د افغان ښځو د حضور په یقیني کولو پورې اړه لري. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې البته د په ټویټر هم لیکلي دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا او تنبوایا د لیدنې په خبرګون کې لیکلي ملګري ملتونه د دوه په غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د قانې کولو په هڅه کې دي چې دا د بشري حقوقو په تیر بیا د افغان ښځو او انجونو د ملاتړ په برخه کې د سازمان له اصلي ژمنو سره په مستقیم ټکر کې دي. بلخوا د ښځو د حقوقو ځینې افغان فعالان هم د دوه پر روانه درې مناسته کې د ښځو پر حضور ټینګار کوي. لدې ډلې د ښځو د حقوقو فعالې فوزیه وحدت ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هغوی یعنی ښځې باید د بحثونو او د دوی موضوعات باید د بحثونو په سر کې وي. له دې سره یو بل افغان ښځو د حقوقو فعالې رقیه سایی وایي نړیوال هیوادونه د طالبانو پر ځای له افغان ښځو سره خبرو اترو ته کینی او دوی ته لومړیتوب ورکړي. ستاننګ صاحب ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریمه ناسته د رواني جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شي. په دې ناسته کې طالبان هم بلل شوی دي. بل ستاننګ صاحب
سمه ده. ډیره مننه فیروزی کورمودان چې د په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست نصیر احمد فائق د روسي سرګندونو په ارتباط مو موږ خبر کړو. هغه د ښځو سولې او امنیت په برخه کې د ځینو فعالانو د لیک ملاتړ کړی دی چې هغوی ټینګار کړی چې نه یوازې په دوحه کې د ښځو غږ واورېدل شي بلکې د دوی غوښتنې هم واورېدل شي او ګډون پکې وکړي. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې په دې اړه نور جزئیات هم تاسو ته خبرو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په نور مسائل ورسته تاسو ته خبرو. خو کرکټ مهمه ده. اتمان به مو د افغانستان د کرکټ لوبي کتلی وي. راشد خان د نیوزیلند په وړاندې تر لوبي ګټلو وروسته په خبري کانفرنس کې ظاهر شو او ویل چې د نیوزیلند ماتول د دوی لپاره ډیره لویه بریا وه او هیڅکله دغه سي بریا په شلو ورځ نړیوال جام کې نه خپل کړی. دا چې نورې څه ویل دي سره وابه ورو.
Definitely, I think it's one of the greatest.
بیل شکه چې دا زموږ یو لوی بریا و مخصوصا په شلوریزو سیالیو کې. په نړیوال جام کې په شلوریز نړیوال جام کې دغه سی بریا موږ نه درلودې. په یو ورځ نه یو لوبو کې بلې عام په شلوریزو لوبو کې فکر کوم چې دا زموږ د ټیم دی غړو یو تر ټولو ښه لوبه و. البته د یو لوبغاړي د هڅو نه بلکې د ټول ټیم د هڅو پایله و. دا ډایم چې اوس ټول ویختي او د دغه لوبي کتل لاس نه ورکوي اته کې د شپې درې څلور یو بجې هم وی ټول ویختي نه تنه په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ځای چې وی دغه لوبه ګوري او دا د افغانستان خلکو لاده پویږي چې خلک په ډیره مهرباني لمګ ملاتړ کوي او مکتمنه را کوي او دغه مسله مکت په میدان کې لوړه روحیه را کوي. لکه څنګه چې پویږي کرکټ زموږ د خلکو د افغانستان د خلکو تر ټولو د خوشحالي غټه منبع ده او زه ډاډه یم چې دغه بریا زموږ خلکو ته خوښي وربخي او جشن نیسي.
راشد خان چې په نیوزیلند تر ماتولو وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې دا ډیره لویه بریا او هیڅ کله دغه سي بریا نه خپل کړي. راشد خان وروسته له لوبغاړو سره مغږیدل دی او ویل دي چې په دغه لوبه کې زيني واړو واړو شانو چې هغه باید اصلاح شي او نور لوبه کې ورته پام وشي. د مرسن بل لوبه باندې پاپوا نیوګینې سره وی په ترینیداد کې او تر هغه وروسته هم له کوربه وشتندې سره مخ کېږي په ګروپي دور کې. په صورت د راشد خان او د افغان ټیم دغه بریا ګڼ خبرګونونه لپاره ولې د ګڼو افغان سیاستوالو پخواني ولسمشر اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو نورو چارواکو هم د دغه بریا مبارکي ورکړي. د خو مهمه تر ټولو دا چې خلک دغه لوبه ته ډیر زیات خوشاله دي او وایي چې د نیوزیلند غوندې د ټیم ماتول د دوی لپاره یو شاهکارو. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د افغانستان د کرکټ د شلوريزه لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وایي له نیوزیلند د لوبې ګټل لویه بریا ده. نوموړي ټولو مینوالو ته دغه بریا له امله مبارکي ورکړي. هغه د سیالۍ نه وروسته له امریکا غږ سره په یو لنډ مرکه کې ویلي،
ټولو ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دعاګانې مې یاد ساتي. ډېر غره بریا ده، سپیشل ورلډ کپ کې نو دا د لوبغاړو مهنت ته ستاسو دعا وایم.
د ملي لوبډلې یو شمیر افغان مینوال هم وایي لوبډلې له نیوزیلند د کرکټ په بریا و خو د چي د هر ډول سیالیو د بریا و ورتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریا سره منځلوب او آن نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې د تګ هیلې پیدا شوې. د کرکټ مینوال نور رحمان پښتونیار ازادي راډیو ته وویل،
یقینا افغانستان په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر پیل کړی دی او دواړه سیالۍ په ډیر ستر توپیر سره وګټلې. نننۍ بریا چې د نیوزیلند غونټې یو قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله، موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر ولري.
شیرین آغا پردیس هم په روان نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوب استایي.
افغان لوبډل کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام غټي، خو مهمه خبره چې دوی په خپل ځان ویسا او باور ولري. کچېرته دوی په همدغه شی په ځان باور وي چې او بیل کوم ویری دوی په میدان کې لوب تر سره کی، مختاره خبره ده چې موږ به پټولو لوب کې بریا خپل ونو. هیلسته چې افغانستان په راتلونکو لوب کې د ویسټ انډیز او همدارنګه پی ان جی سره همدغه شی سیالي وکړي.
دوی وایي د لوبډلې د مخته تک هیلی لري. پاندې حال کې یو شمېر افغان شخصیتونو هم د افغان لوبډلې د دغه بریا په اړه د خوښۍ پیغامونه خبره کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی دغه بریا ستایلې او په خپل اکسپانه په یو پیغام کې لیکلي، ټولو مینوالو ته دغه بریا مبارکي وایي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه په یو بیان کې د افغان لوبډلې لوب ستایلې او لیکلي دي چې لوبډله ګډ کار، خپل مهارتونه او یو ښه هوډ نندارې ته وړاندې کړل. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه په یو لیکلي پیغام کې افغانانو ته دغه بریا له امله مبارکي ویلي. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او د کرکټ بورډ پخوانی غړي عمر زاخلوال بیا له نیوزیلند د سیالۍ ګټل د نه منلو وړ بللي او په خپل اکسپانه لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه او دوهمه پر لپسې بریا یې خپل کړه. نوموړي هیله ښودله چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې لا پرمختګ وکړي. افغانستان نن سهار د کرکټ پر روان نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دوهم ستره بریا وه. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې یوګانډا ته د 125 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پی ان جی، یوګانډا او ویسټ انډیز سره یو ځای ده. افغانستان به له دې وروسته له ویسټ انډیز او پی ان جی سره هم لوبې کوي. درېمه لوبه د روانې جون میاشتې په 14مه له پی ان جی او وروستۍ ګروپي لوبه د جون پر 14مه له ویسټ انډیز سره ده. که په دې دوو لوبو کې افغانستان یوه لوبه هم وګټي، د دې سیالیو بل پړاو ته تک تقریبا حتمي کیږي. بل پړاو چې د غوره اته لوبډلو پړاو دی، له هر ګروپ ورته دوه دوه لوبډلې لاره کوي. د کرکټ په روان شلوریزه نړیوال جام کې ټولې شل لوبډلې لوبېږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 12 میلیونه او 4 لک خلک به له سختې خوارځواکۍ په بخښنې سره د خوړو له سخت کمښت سره مخ شي. د دغه سازمان په نوي راپور کې ویل شوي چې 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ کیږي. ډبلیو ایف پی د مرستو د کمښت په اړه د اندېښنې ترڅنګ زیاته کړې چې د افغانستان په شپږو ولایتو کې وروستیو ویجاړوونکو سیلاونو د هغو خلکو کورونه، کروندې او څاروي له منځه وړي چې تر دې وړاندې په سختۍ ژوند کاوه. یو شمیر اړو او سیلاب ځپلو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې مرستې ته اړتیا لري. سنا کاکاړه او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطې څخه یو ګام واټن لري. د ډبلیو ایف پی د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هیڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډبلیو ایف پی په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنې بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې چې پکې د خوراکي توکو بیړنې مرستې، نغدې پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیې توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوی غوښتنو می په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوار روغتیایي کارکوونکي وا اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 5 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواکۍ اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال دو ماست، بسیار زیاده می 3 ساله و...
یو ماشوم می 3 کلن او بلی دیو کالو 2 میاستو دی، خوارځواکی دی، پلاری نستا، زدکور دوری گتون کیم، دنده نستا، 3 کاله که گیچی هیچ کار نلرم، 3 زلی کلینیک تاو لادم خو درمل نیو نسوا، وز پا وچه دوری مورستی رو.
جایشم نیفت، حالا دیگه کتنیم نان خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې 2 وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل 1 وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کاوه، هغه سیلاب یوړه، اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ټاکل شوی د ملګرو ملتو سرمنشي امنیت شورا ته وویي د غزې په روانه جګړه کې هم اسرائیل او هم حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي. انټونی ګوتریش په بل اونۍ امنیت شورا ته دا هم وویي چې په غزه کې دواړو لوري د یو بل د ختمولو لپاره په روانه جګړه کې ماشومانو ته جدي خطر پېښ کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هر کال د هغو دولتونو او ملیشو نړیوال فهرست برابروي چې ماشومانو ته د ګواښ په پیښولو او د هغوی له حقونو په سرغړونې تورن دي. په دغه فهرست کې په میانمار کې د کاچین د ازادۍ له پوځ څخه نیولې چې تیر کال ورزیات شو، تر روسیې پورې هیواد چې په اوکراین کې د خپلې جګړې له کبله ورزیات شوی، ځینې هیوادونه او سازمانونه شامل دي. اوس په دغه فهرست کې اسرائیل هم ورزیات شوی، هغه څه چې د دغه هیواد سخت غبرګون یې پارولی دی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغوی ویل په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکول شوې ده. په ملګری ملتونو کې د فلسطین استازي ویلي چې د د پټوکو د شرم په لست کې د اسرائیل ورزیاتول به هغه لسګونه زره ماشومان چې په تیرو لسیزو کې د اسرائیل لخوا وژل سوي بیرته راستانه نه کړي. ټاکل سوی دغه نړیوال فهرست چې د ماشومانو او وسلوالو شخړې په باب یو راپور یې هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش دغه فهرست امنیت شورا ته لیږي او بیا امنیت شورا پریکړه کوي چې په دې اړه کوم اقدام وکړي او کنه. په فهرست کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو، حماس او د اسلامي جهاد ډلې هم شامل کړای سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا له 5 دایمي غړو ګڼل کیږي د اسرائیل په وړاندې چې د اوږدې مودې متحده دي اقدام کولو ته لیوالتیا نه شي. بل دایمي غړی هیواد روسیا ده چې ملګرو ملتونو تیر کال روسي ځواکونه په اوکران کې پر شوونځیو او روغتونونو د حملو دغه راز د هلکانو او نجونو د وژنې له کبله په تور لیست کې شامل کړل، خو امنیت شورا کوم اقدام ونه کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش به امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي، د بل په وړاندې د جګړې له کبله ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغه نړیوال فهرست کې د اسرائیل د نوم ورزیاتول به احتمالا په غزه کې د اسرائیل جګړې ته د نړیوالو پام نور هم واړوي او د ملګرو ملتونو او اسرائیل ترمنځ به کړکیچ نور هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور په سریزه کې ویل سي و چې دوی هغه اړخونه په فهرست کې زیات کړي چې د ماشومانو په ګواښلو او وژلو، جنسي تیری او د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری په نورو ډولونو تورن دي. دغه راز یې پر شوونځیو او روغتونونو حمله کړې دي. د حماس تر ورکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن شنبه په ویلامیا کې ویلي د اکتوبر له 8 په غزه کې د رواني جګړې له کبله د ماشومانو په ګډون 6,801 کسان وژل سوي او 3,808 نور ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د بلوچستان حکومت ورته د چمن پرلت لنیول شو مشرانو او غړو سره د لیدو او ضمانت کولو وخت نه دی ورکړی. د دغه غورزنګ د بلوچستان ایالتي مشر نور پاچا په خپل ایکس پاڼه په خپور شوي ویډیوي بیان کې دا کړی چې دوی ته د اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې نیول شو کسانو ته خوراکي توکي ورکړي. په همدې حال کې د چمن د پرلت یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي نن یې احتجاجي غونډه نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ ادعا کوي چې تېره ورځ د چمن پرلت له نیول شویو مشرانو او غړو سره د لیدلو او ضمانت کولو وخت نه دی ورکړل شوی. د دې غورزنګ د بلوچستان ایالتي مشر نور پاچا پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ادعا کړې ده چې دغه کسان په دوکې نیول شوي او ان عدالت ته وړاندې شوي دي. نوموړي دا ادعا هم کړې چې د پرلت له نیول شویو مشرانو سره زور زیاتی هم شوی دی.
د ډي سي افیس سره دوی گرفتار کړي ول په غیر قانوني توګه باندې په دوکه باندې او داغه ورسته پر دوی تشدد هم کړیو. نو موږ دا وخت راغلی یو د کرایم برانچ تاړي ومخته ولاړ یو د دوی د فارمو د خوراک سامان راوړی دی او د بسترو بندوبست مو کړی دی. اجازه نشته تاسو نسې اوسر لیدلای. نو دا د دوی هغه قانون دی، دا د دوی هغه ظلم جبر دی چې کیز مشتره وکالتنامې را سره دی چې پردا باندې به دوی د سختونه کوي. موږ به د دوی ضمانتونه لګو خو دا اجازه نه راکوي. موږ دای د گیش تر مخ ولاړ
دا په داسې حال کې چې په چمن کې د تیرې اونۍ سه شنبه په ورځ امنیتي ځواکونو پر هغه پرلت کوونکو عملیات وکړل چې لیوی میشتې رئیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلې وو. په دې اخوډب کې چې تر پرونی دوام وکړ یو شمېر احتجاج کوونکي ټپیان او د احتجاج ځینې مشران هم ونیول شول. یو شمیر پرلت کوونکي وایي چې په چمن کې نن وضعیت نورمال دی، دوکانونه خلاص شوي خو په خبرې احتجاجي پرلت یې د پخوا په څیر روان دی. د پرلت یو غړي صوبت خان ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو درې ورځو احتجاج په لړ کې د پولیسو له لوري نږدې 1.5 احتجاج کوونکي ټپیان شول او لسګونه نور نیول شوي دي.
احتجاج په لاره کې پرلت روان دی. نن اته ټوګه باندې د چمن شار حالات تقریبا برابر دی، دکانونه خلاص دي. د دوی ورځې خو مکمل درې ورځې هړتال روانو. نن تقریبا حالات نارمل دي.
دی وایي کله پرلت کوونکو غوښتنې چې د پټکو قانوني دي ونه منل شي احتجاجي پر امنه پرلت پی په تاوتریخجنو لاریونونو بدل شي. په همدې حال کې د پاکستان د قومي اسمبلی مخکینی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر تیره ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې لسګونه احتجاج کوونکي په ډزو لګیدلي. خو د بلوچستان ایالتي حکومت تیره ورځ ویلي و چې په دې اخوډب کې 15 احتجاج کوونکي او 10 پولیس ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان غړي اسد قیصر هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د چمن
پر خلکو مرمۍ مه واروئ بلکې له هغوی سره خبرې وکړئ. اسد قیصر د خپلو دې خبرو ویډیو چې د پاکستان په پارلمان کې کړي پرون په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړي. مخکې تر دې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي او د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په پرلت کوونکو د پاکستاني ځواکونو لخوا په برید نیوکه کړې وه. هغه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان پارلمان غونډې ته په خبرو کې ویلي د دې پر ځای چې حکومت له احتجاج کوونکو سره خبرې وکړي یرغل پې کوي. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي وو چې تاوتریخوالی د حل لاره نه ده او د پاکستان حکومت باید د ستونزې د هواري لپاره د کورنیو چارو وزارت نه یو پلاوی وټاکي. تېره اونۍ په چمن کې د ځایي اوسیدونکو پر امنه پرلت وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښت چې حکومتي ځواکونو د پرلت کوونکو پر ضد عملیات پیل کړ. دغه پرلت نږدې اووه میاشتې وړاندې د چمن سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو د جبري کېدو د پریکړې په خلاف پیل شوی. پرلت کوونکي وایي باید دواړو غاړو خلکو ته په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
وخت د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته د ایران پلازمینه تهران نن د افغانستان لپاره د تماس سیمه ایز ډلې په نوم د یوې غونډې کوربه دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلنې له ترلاسه کولو سره سره یې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د کوربه هیواد د ځانګړي استازي تر څنګ د چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. پلازمینه تهران کې د نننۍ غونډې اجنډا ډیره نه ده معلومه، خو تیره سه شنبه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې دغه غونډه کې به د دوهې د درېمې غونډې په اجنډا نسبتا ډیر تمرکز وشي. افغانستان د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اورو کې 195 منډې وکړې، خو په ځواب کې نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 14 اوور کې له لاسه ورکړل. په بدخشان کې د یوې غونډې د خویدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او د 5 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی. دا پیښه په یمګان ولسوالۍ کې شوې. د اسرایلو پاوز پرون تایید کړ چې د پنجشنبې په ورځ د غزې په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي په حمله کې د دوی په خبره 12 افراطي وسلوال وژلي. او د اوکراین هوایي ځواکونو نن شنبه ویلي د دوی هوایي مدافع او د سیارو بي پیلوټ الوتکو ښکاري ډلو د اوکراین پر څلورو سیمو د روسیې د 14 بي پیلوټ الوتکو له جملې نه نسکوري کړي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نیمه څخه مخکې بندې په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بندې په تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د 20 د په مکمل ډول باندې بندي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، یعنی په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستري معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس، سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم، سیمکې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګري مې دېدل چې راشه سګټې ورسره ووهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هېواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېدل.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده.
موسیقی اوس خبرونه په راپور پیل کوو. طالبان تخپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یوه ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمټری کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بند دی په ټول افغانستان کې. د تاریخ کار بند دی خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر کړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانه د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لږ د چا کور ته نه نوځو چې ستا په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت ودود بازار، د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشه یي موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشه یي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلېږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه یي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه یي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه یي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسه ښکاله ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونه هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشه یي مواد قاچاقېږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشه یي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورځ ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې زم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تریاک را کړه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشې او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شدرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولي او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بسترې کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خود طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قربانی بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړۍ او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15,000 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې 2 تنه معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرشیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خومې چس وهل ملګرو سره، باز وخت کې مې د ځګه په مخ خو ځګه ټابلیټ ورته وای اګان مخ ملګرو برړ لغې سره مې راځي پام غلطو ام دې مکتب نه پاتې شو. اس په مرګ کې روغ دې شروع وس خپل وخت پته راو مکتب برته خو نه راکوس سم ته بلاړه ما به ته سر نه وتخته ده ما سم کې مې طاقت نه کړه ام خپل ملګرو مې ته در چې راشه سرګټه وسره و ما پلان مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دې خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مو استعمالې خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سره یو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترول هغه سره مې وحال به ما ته دا مشکلات پیښ کړي اعصابونه کمزور کړي ماو د بدني غړي مله کمزور کړي دي او رنگ کې تغیر راوسته کله به چې ما مخدر مواد کارولې و نو را بغلم بازی اونی خبر پا ما بد اولا گیده زبا غصه که دمه اندسی یا مثال دیوال رو پسو که ولو یا مثال بل شه بل رانه و موکی یا سر والو یا سره یما په مزغو به غیزه کړو زیاتره ملګری مې چې پوه شي چې زه مخدره مواد کارو ما ته به ویل چې کته ده مخدره مواد کوي تاسو مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه ان خپل وس پر نشد به وکی وکی په ما بخپ کېدل زیاتره نه خفم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم اوس بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه هغه ته زه بیا وایم چې ژوند د انسان کلیو رکوي که بل رکوي. نور خو زه پوهېږم چې زه نشي موت کروم، زما په بدن باندې اغیزه کړې ده. زما ټول نه پخه خطره دا ده چې دومره زما په زړه باندې درد راوستی دی، ماته دومره د مرګ خطره هم راوستې ده. زه پوهېدم چې مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی، شاید ستا د زړه پیپونه ودرېږي، زړه دې ودرېږي، د مرګ خطره راته کړې دی. ډېر زیاتې وینې ویرولی وم، ماته معلومات شوی و چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو. نور نه مې دي، مثال خپل ورزش لري، خپل کاروبار کې کنه بیرون اعتبار مې زم لرم هغه لري، خو چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق و. نو ما وویل چې دا نشي مواد زه پرې نه دم، نو دا مثال سبا زما مور پلار نه کېږي، بیا انسان ته انسان په سترګه نه ګوري. ما دا ادامه وکړ چې نشي مواد پرې دم او خپل کاروبار ته سر ټیټ کړم، یا خپل تعلیم ته، یا خپل ورور سره ورزش وکړم. که ما چېرته نشي مواد نه استعمال کړی، خپل موټر به مې، خپل دکان به مې، یعنی ما نه ډېر زیاتې پیسې تللې پرې نشي موادو چې زه سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
راضا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دا ارمان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تاثیر وکړي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي.
او نن شکر دا دی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهېږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پیلوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پیلوړې شي.
بېغمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. منګ مې راوه، کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي، داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
ښه پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلی کړم.
ژوندی اوسې زویا، په مخه دې ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکلی کړم.
راشه لاسونه دي،
په خدای مې سپارلی یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه زویا،
خدای دې مل شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکارېده.
الک دی، تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه خزی، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
ولکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشهیي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
افغانستان دے وطن، سمجھ نت افغانستان.